द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام شیخ خدر من اوریدون کو خرخ لاست دای وساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نوړاندې کیږي نن د سې شنبه ورځ 2014 کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه ده دا په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې پنځنی می او دلته په واشنگتن کې د سهاره ته بجې دي زما تاسو قربانه منزه شهید
او زما بختور شه
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچګونه پیلو
دلته په واشنگتن ډی سی کې د امریکای او پاکستان ترمنځ خبرو په وخت د امریکای خارجه وزیر جان کیری په ډاګه کړی د اټمی وسلو نه خورول او د وسلو خوندیتوب د اندېښنو وړ خبرې دي
د پاکستان د یو شمیر نورو سخت دریزو ډلو ترڅنګ جماعت اسلامي هم نن تیز اندیشوې مذهبي توندلاري ممتاز قادری لپاره حکومت پر ضد مظاهری کړي د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا شیرانی بلخوا وایي ممتاز قادری قانون په لاس کې اخیستی
کې پاکستان یو ریاست دی او د دې ریاست خپل آئین شته قانون شته او د دې قانون او آئین نه څوک پاکستان کې سټیزن دی که هر څوک دی هغه ته ماورا نه دی
نن د پاکستان قبایلی سیمو مومندو او شمالي وزیرستان کې د فوز او مشکوکو ترهګرو ترمیان ځان خطو کې نږدې 14 کسان وجل شوي
زپی په وجل شوي کسانو کې د پاکستاني طالبانو شریار میسود دلی او مهم کمانډر حزب الله حمله منځت لړای
سرچ کې تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان ویلی امریکا دی د دوی امنیتی اندیښنو ته پاملرنه وکړي بلخوا د امریکا په پاکستان د خپلو جوهري وسلو د کمولو غږ هم کړی دی دا خبرې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکې خارجه وزیر جان کیری ترمینځه په واشنگتن کې د ستراتیژیکي خبرو اترو په مهال شوې دي د امریکې خارجه وزیر جان کیری په ډاګه کړی جوهري امنیت د دواړو هیوادونو لپاره تر ټولو زیات مهم دی او په کار ده چې پاکستان دې خبرې ته په خپله مرکزي پالیسۍ کې ځای ورکړي نوموړي ویلي راتلونکي میاشت کې په جوهري غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته سترګې په لار دي خو پاکستان وایي د جوهري وسلو د کمولو یو اړخیزه فیصله به نه مني د جان کیری د خبرو په جواب کې سرتاج عزیز ویلي پاکستان خپله ذمہواری پیژني
د پاکستان په قبایلي سیمه مومن ایجنسی کې د سړک غاړې یو خخ بم چاودنې کې دوه سرکاري کارکوونکي وژل شوي او څلور نور ژوبل دي د قبایلي سیمه مومن ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا د سړک غاړې خخ بم چاودنې نن د سه شنبه په ورځ د تحصیل انبار په سنگر سیمه کې شوې ده چې پکې د پولیټیکل انتظامی غاړې په هدف شوې ده د چارواکو په وینا د چاودنې په نتیجه کې یو د فاټا سیکریټریټ چارواکي او د هغه ډرایور وژل شوی په دې حقله نور تفصیل تاسو ته د ډیو ریډیو خبریال لشد مومن وړاندې کوي
چارواکی وای چې وجل شو کې یو د انټرنیشنل نارکاتیک ان لا انفورسمنت اهلکار پیسل او د هغه ډرایور ابچا شامل دي ولې زخمیانو کې یو تحصیلدار یو ډرایور یو د نارکاتیک اهلکار او یو د دوی محافظ شامل دي د فټا سیکریټریټ وایان فضل الله وای دغه اهلکار د پوسټ یا پی مو پسل ختمولو باندې کاروندګر راضی کولو لپاره دغه سیمه ته په دورو
انټرنیشنل نارکاتیک ان لا انفورسمنت INL وتوي دې د فاټا سیکریټ سره په شریکه باندې زموږ په قبایلي سیمو کې د چرته کې پوسټ کاشکی دي د هغې د ترفې او د هغه د پاره جدي نو د دې جاینټ وینچر دی او د دې په دې سلسله کې د مختلفو قبایلي سیمو ویزټس کوي او هلته کې ګوري چې کوم ځای کې دا پوسټ کاشکیږي نو دې هلته کې د هغې د ختمولو او د مقامی خلکو سره جدي د روزګار د هغې په موافقو باندې خبرې اترې کېږي
د سینمبر د مومند ایجنسی لري پرته سیمه ده چې باجوړ او ملکن علاقو سره پول لګیدلی د غسیمه چې د ماربلو او نورو قیمتي کانو لپاره شهرت لري خو ځي خلک د غربت ښکار دي ارشد مومند وایس اف امریکا ډیو ریډیو مومند ایجنسی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
د امریکا د بارنوی چارو وزیر جان کیری ویلی دی شام کې به د موقتی دزبندۍ د ټولو شکمنو خلاف ورزي او پلټنې کولای شي د شام حکومت او یاغیانو د خالد ورزنه په ابتدایي توګه د دوو نورو لپاره کاروایانو په بندولو رضامندي خوده لیده د دې منسوبي بنیاد د شام لړکی ولس ملکی بین المللی ډلو ایښی وو. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون هم منلی ده چې ځینې پیښې رامینځته شوي دي خو په مجموعي توګه جګړه بنده ده. جان کیری واشنگتن کې د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر سٹاین مایر سره لیدنه کړې ده. د کم نه وروستو چې هغه ویلي د سویټزرلینډ جنیوا ښار او د اردن پایتخت عمان کې موجودې ډلې به د خلاف ورزیو د اطلاعاتو جاج اخلي. بلخوا د شام صدر بشار الاسد هم د ډزبندۍ په هکله خوشبیني ښودلې ده. د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل صداقت جان وړاندې کوي.
د جرمن ټلویزیون سره مرکه کې د شام صدر بشار الاسد ویل جنگ بندۍ د کامیابۍ لپاره به دغه حکومت هر ممکن کوشش کوي. او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم په شام کې د ډزبندۍ هرکلی کړی دی. هغه ویلي ځای په ځای د معمولي پیښو باوجود په پراخه کچه ډزبندۍ پر ځای ده. او د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي که چیرې د ډزبندۍ په مکمله توګه احترام وشو نو په شام کې د تشدد خاتمه کیدلی شي. هغه ویل ډزبندۍ شام د خانه جنگی د سیاسی حل په لوري وړمبه قدم هم ثابت دي شي چې په نتیجه کې به شام د ولس مشکلات هم لري شي. په نړیواله کچه په شام کې د ډزبندۍ پاړه د خوشبینۍ باوجود د ګل دوشنبه په ورځ باغیان په حکومتي ځواکونو د سولې د خلاف ورزي الزامات ولګول. د باغیان په وینا د دوی په ورکه کې په ځنې کلو او بانډو حکومتي ځواکونو شپږشتوار حمله وکړي چې پکې د هلیکاپټرونو بمباري هم شامل و. د ډزبندۍ روسی سارون کې وای دوی د اوربند د خلاف ورزي نه پیښې ریکارډ کړي دي او شکې په باغیانو کړي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د انساني امداد ادارې ویلي د ګل دوشنبه په ورځ په محاصره شوو سیمو کې شاوخوا 1.5 لک خلکو ته امدادي سامان د رسولو کار پیل کړی دی. او شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډیمسټور ویلي کچري په شام کې ډزبندۍ پر ځای وي او د جنگ بندۍ خلاف ورزي او د جنگ ځپلي هواد ولسته د امدادي سامان رسولو ممکن وي نو د مارچ د میاشت په 1 نیټه د شامی ډلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تنظیم په جنیوا کې کولای شي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
اوس راځو د پاکستان په اړه بل یو خبر. د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د روانو عملیاتو په مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. د رپورټونو تر مخه شوال کې امنیتي ځواکونو سره د نښتې په مهال وژل شو دغه وسلوالو کې د حزب الله په نوم یو کمانډر هم شامل دی. د دوی په دغه مهال وژل شوي کله چې جنگي جازونو د هغوی درې مرکزونه تباه کړي دي. حزب الله د کالادم تحریک طالبان د شهریار ګروپ پلوي وو. چارواکي وایي امنیتي ځواکونه شوال سیمه کې د تونلارو د زالو په لوري پرمختګ کوي. شوال کې دغه عملیات د پاکستاني فوز مشر جنرال راحیل شریف د سیمې له دورې او هلته موجودو پوځیانو ته د ضرب عضب د وروستي پړاو د پیل کولو د امر وروستو پیل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د روانې جګړې په اړه فوز او طالبان اکثر یو بل ته د لوی زیان اړولو دعوی کوي ولی د دغه سیمو نه آزادې سرچینې د دغې تصدیق نه کوي.
اخوا د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژلو په جرم کې د تیزندې کړل شوی ممتاز قادری جنازه د سه شنبې په ورځ د راولپنډي ښار په تاریخي لیاقت باغ کې ادا شوې ده. په دې موقع د کومې ممکنه بدې پیښې مخنیوي لپاره ټول هیواد او په ځانګړي توګه راولپنډي کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. د پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو د اضافي عسکرو د تعینات تر څنګ د لیاقت باغ په لوري تلونکې ټولې لارې تړل شوي. د چارواکو وینا ده چې د ګڼو نورو سیمو څخه هم اضافي عسکر لیاقت باغ ته رسیدلي وو او د ممتاز قادري د جنازې څخه وروسته په ممکنه توګه د لوی احتجاج په تناظر کې د حالات هم توجه نه دي.
امریکې په یوولسو ریاستونو کې نن د صدارتي امیدوارانو ترمنځ اخیری انتخابات کیږي چې ګټونکي امیدواران به د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو لخوا په صدارتي زغل کې برخه اخلي. دا مهال د صدارتي امیدوارانو په خپل مینس کې په دغه مقابله کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن تر ټولو ښکار امیدواران دي. نننۍ ورځ ته د امریکا په انتخاباتو کې سوپر ټیوزډے ویل کیږي.
اخو ملګرو ملتونو اروپایي هیوادونو ته ګواښ کړی چې د سختو سرحدي قوانینو له امله بشري کړکېچ یعنی د کډوالو ستونزې نورې هم زیاتې شوې. ملګرو ملتونو ویلي د اروپایي هیوادونو حکومتونه په سرحداتو سخت قوانین عملي کړي دي او کډوال نه پرېږدي چې دغه سرحدي پولو ته ورننوځي. یونان کې شاوخوا 24,000 کډوال د اوسېدو ځای نه لري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غ جاری ده. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکای خارجه وزیر جان کیری ترمنځ سټریټیجیک ډایالوګ یا سټریټیجیکی خبرې اترې په واشنگتن کې شوې دي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری دا ځل پډاګه کړې ده چې د اټمی وسلو نه خورول او د وسلو خوندیتوب د امریکای لپاره د اندېښنو خبره ده. دې باندې سړنه اخلو زمونږ همکار بیروز خان سیب سټوډیو ته رسیدلی. اسلام شه بیروز سیب.
ډیر مننه وخت ورشه
بیروز سیب. دا ځل د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری په ښکاره ټکو کې پیټمی وسلو د پاکستان پیټمی وسلو باندې اندېښنې خودلې دي. دغه اندېښنې څه دي؟
بختورشاه ز رازم هم دې تپوس چې وکړو دې ته جواب وې مخو زمونږ سره هم د سیکرټری جان کیری زمونږ سره یو اکټ دی. دغه یو وینا ده او به غواړم چې دغه وینا نه مونږ هغه پیل کو دغه چې هغه څه خپل ویلې دي نو ابه واورو بیا به خبرو.
Today Russia and the United States are operating under a treaty that has about 1500 or so nuclear warheads and we are seeking to reduce that. So we're moving in the other direction. And I think it's important for Pakistan to really process that reality.
نو څنګه چې هغه په خپل خبرو کې وی چې یو وخت وو چې کله سوویت یونین وو بیا د امریکا او د غیدا په منځ کې چې کومه یو سور جنگ هم روان وو د دې دوړو په یو بل سره په وسلو په جوړولو کې مقابله هم روانه و. هغه منډه وای چې یو وخت چې 55,000 یعنی اټمی وسلې د دې سره وي او هغه بیا دی کیناستلې و معاهده وکړه او هغه 1500 تر کو ذکر شو. وای چې اوس په دې باندې نورم کار دی روان دی چې دا د دینم را کم کی. خو د دې پترس کې پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې څنګه سوویت یونین او امریکای یو معاهده وکړه دغه شانتي دی پاکستان هم ځکه چې پاکستان په دې وخت کې په دنیا کې د نیوکلیر یا د اټمی وسلو د جوړولو پر اکر ټول مخ کې ښکاری ځکه چې پاکستان یعنی ملک دا حیثیت وجود او ورسره دومره ډیره زیاته وسله دی. پاکستان دا جواز پیش کړي دنیا ته نړۍ ته چې هندوستان د دې گاونډي دی خو هندوستان د دې دشمن دی او هندوستان هم دومره وسله جوړې کړې دي یا دومره وسله جوړوي نو پاکستان مجبور دی چې د عمدغه د وسلو د جوړولو چې کومه منډه ده په دغه غزغل کې هم د شانتي روان وي. خو دنیا ورسره نه مني. دنیا وایي چې هندوستان یو ډېر لوی ملک دی. د هندوستان خپل کریډیبلټی د هندوستان کله اټمی وسلې په پټه نه خرڅ کړی دي نه د پاغي باندې دا تورو نشته په پاکستان باندې د شمالي کوریا په پاکستان باندې د لیبیا په پاکستان باندې د ایران پاغي باندې دا تورو نه دي او پاکستان لا خپل ځان نه ریسپین کړی شوی سوال دی نه چې هغه د اټمی جوړول د وسلو جوړولو ساينسدانو هغه بدنامه کړ خو پاکستان ځان لنه د وینځلې نو ځکه د پاکستان نه د نړۍ اوس دا چې کومه غوښتنه ده او پاکستان پس په یو فشار کې دی کچري دی د نړۍ سره سمتل غواړي د یو یوازې شوی چې دی یوازې توپ چې دی د ختمول غواړي نو مجبور وي چې دغه فیصله وکول غواړي نو دغه خود په نیوکلیر غباندی د امریکای تیم غوښتنه ده او دغه شانتي د نورو قوتونو طاقتونو تیم غوښتنه ده خو د پاکستان دلیل کمزور ښکاري.
بیروز صاحب څنګه چې تاسو خپل خبرو کې وی چې پاکستان تل په داسې خبرو اترو کې د امریکای نه د هندوستان برابر چلن غواړي نو امریکا به دغه غوښتنو ته څنګه ګوري د پاکستان؟
نو امریکا خو ځکه دغه غوښتنه خکاره جان کیری په خپل خبرو کې کړو خو د دې خبرې یو دویم اړخ ته چې پاکستان نه سغواړي نو راځو چې په دې ټررریزم باندې بیره پاکستان سره کوم رول دی کوم تر اوسه وسه کار کړی دی چې دا وورو چې امریکا ته څه غوښتنه دي.
A group like the Haqqani group or Laskar-e-Taiba or Jaish al-Mohammed, all of these groups are literally stealing the sovereignty of a nation and they're stealing the future of a nation and it is important for us to stand up to them.
جی بیروسه
نو څنګه چې هغه وویل چې نمونی په نوم باندې ویل حقانی نتورک چې پاکستان باندې دا تور دی چې دی دوله پناه ورکړی دا دی ته مرستې ورکوي لشکرې طیبه چې اوس په بل نوم دی جماعت الدعوه یا په بل نوم پاکستان باندې دا تور دی چې دغه مضبوط مرکزونه لري په پاکستان کې دا د بل جش محمد ذکر په نوم باندې واخستو په پاکستان باندې دا تور دی چې دغه تر اوسه د دوی خلاف سن دي شوی دغه ګرځولې شوی دی یعنی تر هغه تنظیمونه ګرځولې شوی دي اوس د پاکستان نه چې کوم غوښتنه ده د امریکا نو دغه د نورو سره 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 دا هم ده ځکه چې او جانکری پر خپل خبرو کې دا ویل چې دا تنظیمونه کوم دي دا د پاکستان وجود ته خطر ده اوس ځکه چې د پاکستان که غواړي د نړۍ سره یو شان تګو کې د نړۍ د قانونو یو برخه وي نو اکسټریمیزم چې کوم دی توندلاري چې دا د سټیټ په هغه باندې لیول باندې څنګه چې اوس پاکستان داسې ښکاري دا د ممتاز قادری ته پانسي ورکول دغه شانتي د شوال دا چې کومه برخه اوس جوړه کړې د بم کتل غواړي چې دا څومره دا رښتیا دي څومره دا دروغ دي او بیا په پاکستان په آرمی باندې چې دا کوم تور دی چې دی پکې دا وسم خپل پردې کوي خوبت پکې کوي نو د امریکا غوښتنه هم دغه ده چې پاکستان او بلکې په دې خپل خبرو کې جانکاري ویلي هم دي سرتاج عزیز هم تی غوښتنې کړې دي خو جانکاري ډېرې سپینې سپینې خبرې کړې دي او د پاکستان په مطبوعاتو کې دا ډېرې اوس ښکاره دغه راغلي دي دغه چې په وړاندیزل د امریکا او د پاکستان ترمنځ نیخ پنی غداسي خبري وشوي چې غوښتنې د پاکستان نوکړي او دغه دریم یو خبره هغه کړې د زمون سره د غیوب بل اکټ نظام چې ستاره تاسو نو مخکې زه خپل د وریاد کوم چې هغه د باچا خان د یونیورسيټي هغه د اي پي اس ګارمي پبلک سکول هغه د ملال د په نوم ویل دي غواړو چې هغه ته هم ورشو نو پاره باندې بم خبره
بیا په تر غری خبرو
So we gather for our dialogue in the shadow of last month's attack at the Bacha Khan University. And it took the lives of nearly two dozen students, 17 students. As we said in the tragedy's aftermath, the United States condemns such a heinous act of terrorism, and we will continue to stand shoulder to shoulder with Pakistan and the Pakistani people in their brave fight against
جی دروز لاله جانکری په دا خبرو اترو کې د پاکستان د ترګری چې کوم پیښې شوې دي پاغي باندې خبرو وکړي کاوریدونکو ته وای
نو د دینه د اندازې کې چې د امریکا د پاکستان په دغه د نن حالاتو باندې سمره جور نظر
دی
او بیا غداوی په خپل خبرو کې چې دا یوازې نه چې صرف دا کنډم کوي یا د دې مزمت کوي یا د ته بدوي بلکې وایي چې امریکا به د پاکستان د خلکو سره اوګه پوګه ولاړ په دې جنگ کې هغه ویلي چې د پاکستان اولس چې هغه ډیر په نره باندې د دې تر هغه روس مقابله ته ولاړ دی نو په دې ټول هغه باندې او د ښکاری چې دغه ماحول چې اوس په پاکستان کې د نوم کم دی هغه د یری او یا هغه چې کوم د دغه ترګرو ډلو مرګیتیا و نو باغی ګر سی ښکاری چې کومه هم راغله دی یا کومه را روان دی او دغه وجم دا ده چې د سټیټ په لیول باندې د خلکو د ذهن صفا کړی شي چې د دغه تنظیمونو په شا ریاست نه دی ولا بلکې اوس دغه تنظیمونه دغه ریاست ته خطر جوړ شوی ده نو کچره دا سوچ د میډیا د لارې هم دا سوچ د سټیټ د ادارو د طرفه هم اوس ولسته ور ورسول شي نو دا بیا ممکنه ده او دغه شانتي چې کوم جالب دي مضبوط مرکزونه بلرل په تیرو کې او به اغه ته پرې نګدي نو دا خلک د اولس پاسېدل شي او هم د بد د ریاست په مرسته باندې ودرېږي او بیا به ریاست په نړۍ کې یو خپل ځان ته هغه اعتماد واپس لاس ته راوړي کوم چې ښکاري ته اوسه پوری بیللې
ډېر مننه به رسانه
مننه ستاسو
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی ریډیو خبری خبرونه ته غوږی اس خبر من اوریدونکو څنګه چې وړاندې مهم تاسو خبرونه کې ویل چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژلو په جرم کې تیز اندیکړی شوی ممتاز قادری جنازه نن د راولپنډی خار په تاریخي لیاقت باغ کې ادا شوې ده او په دې مخه سخت ګامونه اخیستل شوی و امنیتي او دغه سیمه ته ټول لارې هم تړل شوی وي او ویل کېږي چې په اسلام آباد او راولپنډی کې ټول شخصي سکولونه هم تړلي وو او رسنیو ته د حکومت لخوا دغه امر هم شوی و چې دې خبر ته د په رسنیو کې ډیر ځای ورنکړی شي په دې حق له اورنګزیب خان د ډی ریډیو خبریال تاسو ته نور تفصیل په خپل ریپورت کې وړاندې کړي
ممتاز قادری جنازه کې یو شمیر خلکو شرکت او د مظاهره یو لوجه اسلام آباد کې موجود د حساس ودانو او ډیپلوماټیک انکلیف ته تونکو ټول لارې تړل شوې دي د غشان اسلام آباد او د سر تړل راولپنډي خار کې نږدې ټول شخصي تعلیمي ادارې هم بند ساتل شوې دي اسلام آباد کې وکیلانو بار کونسل هم نن احتجاجن عدالتونو بایکاټ کړی دی پاکستان کې میډیا کنټرول ادارې یا پیمرا لخوا شخصي میډیا ته ویلي شوی دی ممتاز قادری په حق او د دوی سزا خلاف کېدونکو مظاهرو خبرونه دی ورن کړی شي هم دغه وجه ده چې یو پاکستانی شخصي ټلویزیون باندې هم د ممتاز قادری د جنازې خبر آشن نه دی ورکړی شوی څنګه بچي وړاندې کېدل پیمرا دا فیصله د ترهګرې پر ضد قانوني تګلارې تر مخه کړې ده خو هغه سیاسي ګوندونو مشرانو خلاف حکومت تر اوسه سګامونه نه دی پورته کړی چې پارلیمان کې یې د ممتاز قادری په حق کې خبرې کړې وې چې یو پکې د وزیر اعظم نواز شریف زوم کیپټن صفدر هم وو او د غشن جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې د ممتاز قادری غایبانه نماز جنازه یې تیر ورځ کړې و د پیمرا د کردار په حق لا خبريال اقبال خټک وایي چې میډیا ته خپل پکار ده ځان د پر داسې قواعد جوړ کړي چې ورته معلومه وي د کوم خبر ته څومره اهمیت باور کوي او یا داسې خبرونو لوجه امن ته نقصان څه خطر خو نشته
ترکمه پورې چې دغه د ممتاز قادری د پانسې خبر په حوالے سره تاسو چې کوم سوال دی دا هغه ما په خیال کې مونږ باید چې د پیمرا په نظر یو نه ګورو بلکې د کانفلیکټ سنسټیو جرنالیزم په نظر سره یو ګورو میډیا باید چې د سې رپورټینګونه کې چې د هغه نه فساد جوړیږي یا په معاشره کې نور تفریق جوړیږي او خلک تقسیمیږي دا باید چې میډیا په خپل دا فیصله وکړي او باید اونه چې بهر نه سوکې دا فیصله وکړي او په دې باندې
دا پاکستان میډیا باندې د ممتاز قادری ته ځندې کول او زیات تفصیل خونښته خو په سوشل میډیا خلکو په دې باس پیل کړي دي او اکثر خلک دا رائے لري چې اخر ولې د یو قاتل په حمایت کې دومره احتجاج کیږي او دا هم شکل په خبر او چارسده کې تعلیمي ادارو باندې بریدونو په نتیجه طالب علمان وژل شوی وو نو وخت یو مذهبي تنظیم هم د ماشومانو په حق او ترهګر تنظیمونو خلاف مظاهره نه وکړي د غشن په سوشل میډیا قبایلی سیمونه تعلق لرونکي خلک وایي کچره ممتاز قادری په حق کې د قبایلی سیمونه داسې مظاهره شوی وي نو تنقید به کېدو خو اوس پنجاب کې خلک د یو قاتل په حق حکومت خلاف مظاهره کوي نو ټول په غلي دي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ
ریډیو دی هر څه په پاکستان کې د پنجاب د پخوانی وجل شوی گورنر سلمان تاثیر د قاتل د پانسی په د قاتل پانسی کولو ورستو چې کوم ځنې سیاسي مذهبونو په سرپرستۍ کې یا راغی په مشرۍ کې احتجاجونه شوی دي خو په هان وای چې د آئین او قانون ماتولو اختیار د هیڅ سره نشته لري د ډیورډیو خبريال ریاض حسین په دې اړه باندې د قانون پوهانو سره او مذهبي مشرانو سره خبرې اترې کړې دي
دا مشترکه مفادات کونسل اداره سمره مهمه ده او د ثبوت حقوقو لپاره سمره اهمیت لري په دې حق لا پروفیسور خادم حسین وایي چې زیاتره د وسیلو تقسیم د آبادی په بنیاد کیږي او په کار ده چې سرشمیرې ته زیات اهمیت ورکړي
د پاکستان په آئین کې چې اگر ټولې فیصلې مشترکه مفادات کونسل کې چپاغې کې د سلور واړو صوبو چې وزیر اعلیګان او د بجلی منیسټر د هغه برخه ده او د هغه مشري د پاکستان وزیر اعظم کوي مشترکه مفادات کونسل اجلاس کې ډیر زیات دندول شوی دی چې کومه مهمه مسله ده د تیر شو اولسو کالونه پاکستان کی مردم شماری نه ده شوی تاسو په اندازه او په اټکلو د آبادی اندازه لګی قومي اسمبلی کې یا پارلیمان کې چې د صوبو کوم نمائندگی ده هغه نمائندگی په صحیح توګه باندې نشي کېده تر څو پورې چې د صوبو د آبادی اندازه نه لګیدلې چې په پارلیمان کې د صوبو متناسب نمائندگی معلوم کړي شي
په آئینی توګه هر درې میاشتې پس د مشترک مفادات کونسل غونډه رابلل شي خو د تیر یو کال راهسې دغه غونډه نه رابلل شوې په دې غونډه کې د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو څخه د توانای وزیران هم ګډون کوي چې مشرې د پاکستان وزیر اعظم کوي ماهرین وایي چې د وفاق دننه درې قسمه ذمہوارې یا لیستونه جوړ کړي شوی دي چې ورته فیډرل لیجسلیټیو لیست لومبي دویم او دریم نوم ورکړی شوی دی په لومبي لیست کې دفاع او خارجه پالیسی د مرکزی حکومت سره تعلق لري او دریم لیست نیخ پنیغه د صوبو په اختیار کې راځي خو دویم لیجسلیټیو لیست هغه لیست دی چې پکې د بجلی اوبو مدنیاتو مردم شمارې یا شمیرې دپاره په ګډه توګه فیصلې کیږي او دا ځل په مشترکه مفادات کونسل کې په مردم شمارې باندې بحث کیږي سیړنی وایي چې د پاکستان د مالیاتی کمیشن د لاندې د ملک دننه 2.5% د وسیلو تقسیم د آبادې په بنیاد کیږي څه د پاسه 10% د غربت او بنیادی اډانې په بنیاد او 15% د ټیکسونو یا محصولاتو په بنیاد مخې ته راځي خو د
و پاکستان وایي چې د تندرو تنظیمونو پر ضد د سخت دریځ تنظیمونو پر ضد باندې به امنیتي ګامونه ټینګوي د غکم ګامونه دي تفصیل اورو د رابیا پیرنه
د پاکستان حکومت د کلادم تنظیمونو او د انساني سمګلورو په ضد د ګیره تنګولو پریکړه کړې ده او دغه پریکړه تر مخه به د کلادم تنظیمونو کارکونکو سفري دستاویزونه او کمی شناختي کارډونه منسوخ کړي سي خو د څېړونکو وینا ده چې دغه پریکړه تر هغه وخت پورې نسی کارګري کېدی تر څو چې په دې اړه عملی ګامونه نه وي پورته کړي سي د کلادم تنظیمونو د غړو په ضد د ګامونو پریکړه د کورونو چارو فاقي وزیر چادرې نثار په صدارت کې کېدونکو غونډه کې سویدم په دغه غونډه کې پریکړه سویده چې داسې خلک په بانک اکاونټس د خلاص ول واک نه لري او نه په دوی د موبایل فون سیمز او ډرایوینګ لایسنس تر لاسه کولای شي د ریپورتونو تر مخه په دې موقع د چادرې نثار وینا و چې هواد بدنامه کوونکې و په هیڅ صورت نه پریږدي د حکومت لاړه د کلادم تنظیمونو په ضد د ګامونو پریکړې وخت په وخت مخې ته راځي خو د ریپورتونو تر مخه شاوخوا دوه اویا کلادم تنظیمونو کې په حساب بچوي چې په ضد عملی ګامونه پورته کړی سوي دي چې په اړه د څېړونکو وینا ده چې کلادم تنظیمونه په پاکستان کې د وړاندې سره موجود دي او د فزیت ګامونه مختلف سیاسي حکومتونو لاړه خپل د سیاسي ترجیحاتو لوجې کله زیاتیږي او کله کمیږي دفاعي څېړنکار بریګیډیر سید نذیر په دې اړه د ډیوا ریډیو سره خبرې کوي همدغه سبب دی چې د نېشنل اکشن پلان لاندې هم په پنجاب کې دومره کاروایی نه ده سوي څومره چې په کراچي او ازربی اسب کې په نور صوبو کې سوي ده
عمل درآمد په هغه سطح باندې نه کیږي کوم چې داغه تقاضا وي باغی کې څو سیاسي مقاصد وي او څه پکې د صبح خپل دغه وي محفوظات وي علاوه نور هم زمونږ سیاسي کلچر یا زمونږ چې کوم مذهبي ډلې دي دا وي هم د حکومت سره کله تعاون او کله غیر تعاون په سطح باندې
په پاکستان کې دغه کلادم تنظیمونو په ضد د ګامونو نه پورته کولو تورونه ګاونډي هیوادونه هم لګوي او ویل کیږي چې همدغه سبب دی چې دغه کلادم تنظیمونه اوس هم دلته موجود خپل کاروایانی کوي په تیر ورځ کې د هندستان لاړه د دې پر پټانکوټ ایئر بیس پرېد کې د کلادم تنظیم جیشې محمد د مشر مسعود اظهر د ککړ کېدو تورونه لګول سوي وو او کوم ټلیفون نمبرونه چې پاکستان ته د سپوت په توګه ورکړی سوي وو د هغوی په اړه د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم منلی وو چې په دغه نمبرونه کې یو په بهاولپور کې د جیشې محمد د هډ کوارټر دی حکومت وایي چې مسعود اظهر نظر بند کړی دی خو چا ته تر اوسه دا نه دی معلوم چې هغه چرته او څرنګه دی رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد د دوی وینا ده چې همدغه سبب دی چې د کلا
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی
درنو عزتمن اوریدونکو یو ځل بیا د ریوریجو خبری خبرونه کې تاسو هر کله وایو زما تاسو قربانه منزه شهید
او زم بختور شه
یو ځل بیا تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
دلته په واشنگتن کې د امریکې او پاکستان ترمنځ خبرو په وخت د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری په ډاګه کړی د اټمي وسلو نه خورول او د وسلو خوندیتوب د اندېښنو وړ دی.
A non-proliferation nuclear safety is of obvious concern to both our countries, and I expect that we will continue to discuss the obligations of being a responsible state with nuclear weapons in the coming year.
د پاکستان د یو شمیر نورو سخت دریځو ډلو ترڅنګ جماعت اسلامي هم نن تیزندې شوي مذهبي توندلاري ممتاز قادري لپاره حکومت پر ضد مظاهرې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا شیرانی بلخوا وایي ممتاز قادري قانون په لاس کې اخیستی وو.
کې پاکستان یو ریاست دی او د دې ریاست خپل آئین شته، قانون شته، او د دغه قانون او آئین نه څوک په پاکستان کې سټیزن دی که هغه هر څوک دی، هغه ته ماورا نه دی.
د پاکستان قبایلی سیمو مومندو او شمالي وزیرستان کې د فوز او مشکوکو ترهګرو ترمیان ځانخطو کې نږدې 14 کسان وژل شوي.
زیاتوی په وژل شوي کسانو کې د پاکستاني طالبانو شریار محسن دلی او مهمه کمانډر حزب الله هم له منځه للای.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښی د مهمو خبرونو لندېستا.
پاکستان ویلی امریکا دی د دوی امنیتی اندیښنو ته پاملرنه وکړي، بلخو امریکا په پاکستان د خپلو جوهري وسلو د کمولو غږ کړی دی. دا خبرې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکې خارجه وزیر جان کیری ترمنځ په واشنگتن کې د ستراتیژیک خبرو اترو په محل شوې دي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری ویلي جوهري امنیت دواړو هیوادونو لپاره تر ټولو زیات مهم دی او په کار ده چې پاکستان دې خبرې ته په خپل مرکزی پالیسۍ کې ځای ورکړي. موړی ویلی راتلونکي میاشت کې په جوهري غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف تاسترګې پلار دی، ولی پاکستان وایي د جوهري وسلو د کمولو یو اړخیزه فیصله به نه مني. د جانکاری په جواب کې سرتاج عزیز ویلی دی پاکستان خپل ځمواري پیژني.
اخو پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژلو په جرم کې د تیزندې کړل شوې ممتاز قادری جنازه د سه شنبه په ورځ د راولپنډي ښار په تاریخي لیاقت باغ کې ادا شوې ده. په دې موخه د کومې ممکنه بدې پیښې مخنیوي لپاره ټول هیواد او په ځانګړي توګه راولپنډي کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. د پولیسو او قانون نافذ کوونکو ادارو د اضافي عسکرو د تعینات ترڅنګ د لیاقت باغ په لورې تلونکي ټولې لارې تړلې وې.
افغانستان پولیس ته نږدې د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د روانو عملیاتو په مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. د سرچینو تر مخه شوال کې امنیتي ځواکونو سره د انخطو په مهال وژل شو دغه وسلوالو کې د حزب الله په نوم یو کمانډر هم شامل دی چې هغه وخت وژل شو کله چې جنگي جازونو د هغوی درې مرکزونه تباه کړل. حزب الله د کلدم تحریک طالبان د شهریار ګروپ پلوي وو. قبایلي سیمو کې د روانې جګړې په اړه پوز او طالبان اکثر یو بل ته د لوی زیان اړولو دعوی کوي، خو آزاد سرچینې د دغه ځای خبرونه نه تاییدوي.
بلې لورې ته د پاکستان په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې د سړک غاړې یو خخ بم په چاودنې کې دوه سرکاري کارکوونکي وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د قبایلي سیمې مومند ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا د سړک غاړې خخ بم چاودنه نن د سه شنبې په ورځ د تحصیل انبار په سنګر سیمه کې شوې ده چې پکې د پولیټیکل انتظامیه ګاډۍ په هدف وو.
د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری ویلی دی شام کې بعد د موقتی ډزبندۍ د ټولو شکمنو خلاف ورزیو پلټنې کیږي. د شام حکومت او یاغیانو د خالی د ورځې نه په ابتدایي توګه د دوو هفتو لپاره د کاروایانو په بندولو رضامندي ښودلې ده. د دې منصوبې بنیاد د شام لړکې 19 بین المللي ډلو ایښی وو.
اخو ملګری ملتونو اروپایي هیوادونو ته ګواښ کړی چې د سختو سرحدي قوانینو له امله بشري کړکیچ یعنی کلیوالو ستونزې نورې هم زیاتې کړي. ملګرو ملتونو ویلي د اروپایي هیوادونو حکومتونه په سرحداتو سخت قوانین عملي کړي او کډوال نه پرېږدي چې دغه سرحدي پولو ته ورننوځي.
د امریکې په 11 ریاستونو کې نن د صدارتي امیدوارانو ترمنځ اخیری انتخابات کیږي چې ګټونکي امیدواران به د ریپابلیکن او ډیموکراټک ګوندونو لخوا په صدارتي ځغل کې برخه اخلي. دا مهال د صدارتي امیدوارانو په دغه مقابله کې د ریپابلیکن ګوند لخوا ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند لخوا هیلری کلینټن تر ټولو وړاندې امیدواران دي.
چین کې زیکا وایرس دوه تنه نور هم اخکار کړي. په چین کې د زیکا وایرس نه اغیزمند کسانو شمیر دا مهال 8 تنو ته رسیدلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکا دی وریجو خبری خبرونه ته غوګیز خبر منوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو رازو وزیر ریپورتونو اولورته چې د افغانستان پولیټنیز دی د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د روانو عملیاتو پر مهال لګتر لګت دولس وسلوال وژل شوی په دې حق له نور تفصیل تاسو ته د دی وریجو خبريال عدنان بیټنی په خپل ریپورت کې وړاندې کړي
پاکستانی چارواکی وای افغان پولیس سره په سیمه پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې وسلوالو په روان ضربې اعظم نوې پوځي عملیاتو رستنۍ پړاو په پراخه کچه د وام لري د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپاړه په خپل یو راپور کې لیکي چې پاکستانی ځواکونه د افغان پولیس سره په سیمه شمالی وزیرستان په شوال او تخیل سیمو کې روانو عملیاتو پر مهال تر سره شوې کاروایي په نتیجه کې نږدې 200 زیات وسلوالو طالبانو ته د بلې نقصان اړولې او د دوی یو شمېر ځاړي له هوا څخه وشتلې سوي او تباکړې شویدی زیتوی په وژل سوی کسانو کې د پاکستانی طالبانو شریار میسر ډلې او مهمه کمانډر حزب الله حمله منځت للای تر دې وخت پورې دغه دا په آزاده کسه چې تایید مخې ته نه دی راغلی او نه پاکستانی پوځ په رسمي تور په دې اړوند څه ویلي دي په شمالي وزیرستان کې وسله والو پوځ په پراخه کچه پوځي عملیات د تیر شوي کال 2014 جون میاشتې رسیده وام لري او د عملیاتو پر مهال د تیر شوي کال اګست میاشتې راسه شوالو خواته پراختیا شوي زیاتوی دي عملیاتو کې تر هغه وروسته پراختیا شوي چې میرعلي او میران شاه سیمي د وسله والو د قبضې څخه خلاصولو وروسته پکښې حکومتي واک په ځای کړی شوی پوځي چارواکي وایي په شوال سیمه کې د هوا څخه د وسله والو پټې جالې ویشتلې او تباه کړې او نږدې تر 1500 نه زیات وسله والو ته د مړي نقصان اړولې چې له وجې ټارګټ آسان شوی او په ځمکني عملیاتو یې لاس پورې کړې د روانو عملیاتو وروسته نه پړاو په تیر شوي اونۍ کې په سر لشکر جنرال رایل شریف د شمالي وزیرستان شوال سیمې دورې کولو وروسته پیل شوی او د پوځ ویاند اداره آی اس پی آر لخوا د ورځې وړاندې ویل شوی وو د وروسته نه پړاو د ځمکني عملیاتو پر مهال د شوال د منګتړې پورې علاقې د وسله والو څخه پاکې کړې او ویل د مهال د وسله والو او پوځي سرتیرو ترمن ځنشته سوي چې پکښې نونس وسلوال او دیو پوځي افسر په شمول څلور پوځي سرتيري وژل سوي په سر لشکر جنرال راحیل شریف دی پوځي سرتيرو په وژل کې دوه سخت برګون سرګنده کړي وو او په جنگ اخته پوځي سرتيرو ته وسلوالو په مکمل توګه جرړې استرو څخه ویلي وو اخر دی وسلوالو بیلابیلو ګوندونو دغه پوځي دوي را دي کړي او د مسؤل طالبانو ویان اعظم طارق د عملیاتو پر مهال په اوسته زیات نقصان اړولو دا وا کړي شوال او د تخیل شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 80 کیلومتر لري لوی دی او افغان پولیس سره په سیرو موکیت لري او هلته میډیا ته اجازه نه ورکړل کیږي چې کرا او رښتونی معلومات تر لاسه کړي او څوک معلومات مخې ته راځي هغه په آزاده چې تصدیق نه وي شوی عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټی وی
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
پاکستان قومی اسمبلی کې د خارجه چارو کمیټې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد سازۍ په لړ کې لومړی غونډه کړې ده دغه کمیټې مشري د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو کوي نوموړي ډیو رادیو سره په مرکه کې ویلي د دوړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو لارې چارې به کتلې کیږي د ډیو رادیو خبريال پیر ولایت شاور سره دغه مرکه کړې
د پاکستان د قومي اسمبلی د باندینو چارو زیلی کمیټې د افغانستان په باب له د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون راوستلو او دغه پالیسۍ د لانور متوازن جوړولو په غرض حکومت ته وړاندیزونه ورکولو لپاره کار پیل کړی دی او کمیټې په دې اړه د حکومتي دریځ معلومولو لپاره سبا له د خارجه چارو سکرتر هم رابللې دي د پاکستان د قومي اسمبلی د خارجه چارو د زیلی کمیټې غونډه د نهه په ورځ د قومي وطن پارټۍ مشر او د قومي اسمبلی غړي آفتاب شیرپو د مشرۍ لاندې وشوه غونډه کې د شوو کلو په حق لډیو رادیو سره خبرو په محل د کمیټې مشر آفتاب شیرپو ویل چې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې لوی مسله د خپل منځ به د اعتماد ده او د زیاته کړه چې د دوی کمیټې به د دې خاتمې لپاره د ټولو اړوند ادارو او چارواکو په مشاورت سره حکومت ته ډیر زر خپل تجاویز وړاندې کوي
او دغه بنیادی هم دغه خبره به د اعتماد والا
او هغه د پاره د حکومتي سطح باندې د اسټابلیشمنت په سطح باندې مو د ولسی سطح باندې مونږ غواړو چې دا درې واره سطح باندې زمونږ یو بل سره روابط هغه شي او په دې کې انډرستانډینګ پیدا شي چې یو بل خبر باندې پیښ شي چې دا زمونږ څه پوزیشن دی دا وایي څه پوزیشن دی او دا څنګه مخکې وتلل دي نو په دا ډېر وی اهم خبر هم دغه د بازي اعتمادې والا ده چې دې ال دې کول لپاره سو طریقې کار پکار دي.
آفتاب شیرپو ویل چې د دوی کمیټې د افغان پالیسۍ د لانور متوازن جوړولو په غرض حکومت ته وړاندیزونه ورکولو لپاره د افغان چارو ماهرینو او اړوند ادارو سره د مشورت عمل پیل کړی دی او په دې اړه دوی د حکومتي دریز معلومولو لپاره سبا له د خارجه چارو سکرتر هم کمیټې ته رابلل دي. د کامی وطن پارټۍ مشر ویل چې د پاکستان او افغانستان امن د یو بل سره تړلې دي او ترهګر د دواړو شریک دشمنان دي ځکه دوی دا ګڼي چې پاکستان او افغانستان تر ترهګرۍ د خاتمې پاره د یو بل سره اوګه په اوګه ودرېدل پکار دي او په دې ترس کې د بد اعتمادۍ د خاتمې لپاره به د دوی کمیټي خپل تجاویز حکومت ته وړاندې کوي. واضح دي وی چې افغانستان د ډېر وخت راهسې دا تور لګوي چې پاکستان د افغان طالبانو سره مرستې کوي. پروستو کې د پاکستان د قومي اسمبلې خارجه چارو قائمه کمیټې د هند حواله سره د پاکستان د پالیسۍ په حق له هم د پاکستان حکومت ته خپل تجاویز وړاندې کړي وو او په دې کې یو مهم وړاندیز دا و چې پاکستان ته د هند مخالفه جنگیالي ډلو د مرستو نه لاس اخیستل پکار دي. د پاکستان د حکومت د افغان پالیسۍ په اړه جوړ د باندینو چارو ذیلي کمیټې زنانه غړي نعیما کشور چې تعلق یې د جمعیت علما اسلام فی ډلې سره دی دا وایي چې ګیلې نه یوازې د افغانستان د پاکستان نه دي بلکې هم دغه شان شکایتونه پاکستان هم د افغانستان نه لري ځکه دواړه هیوادونو ته د یو بل په معاملاتو کې د عدم مداخلت پالیسي خپلول پکار دي.
څنګه چې زمونږ د هند حوالی سره پالیسي و چې مونږ به خپل ځمکه د هغې خلاف په غلط طور باندې نه استعمالو همدغه مونږ وایو چې به افغانستان سره شي چې زمونږ د یو بل خلاف د داسې خلکو مدد نه کوو کوم چې زمونږ د داسې صورتحال
د قومي اسمبلې قائمه کمیټې د حکومت افغان پالیسۍ ته بیا کتنې عمل په یو داسې مهال پیل کړی دی چې روانه میاشت د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات د پاکستان په کوربتوب کیدونکي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان قبایلی سیمه باجوړ جنسی کې د یو نیم کال د بندیدو وروستو شمال اف ام ریډیو بیا پرانستل شوی دی. خپل نشریات یې پیل کړي دي خو اخواته په خیبر جنسی کې چې کوم په سرکاري توګه باندې چلیدونکې اف ام ریډیو دی دا غي چې کوم کارکونکي دي هغوی ګلمند دي چې تر وسه پورې ورته تیرو سلورو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه ملاویږي. ابراهیم شنواری نه دغه تفصیلات اورو.
د پولیټیکل انتظامی له خوا په زور تړل کې دون نه پس په باجوړ ایجنسی کې یو شخصي اف ام ریډیو سټیشن مشال در نږدې دو کال بندش نه پس یو ځل بیا خپل خبرونه شروع کړي. د کومې چې ځای اوسیدونکو هرکلای کړای خو بل اړخته د خیبر ایجنسی په جمهور تحصیل کې پرانستل شوی حکومتي اف ام ریډیو سټیشن د مالی ستونزو سره مخ دی او دغلته زیاتره کارکونکو خپل وظیفې د معاش نور کولو له وجې پرېښودې دي. کیو د شمال نومي اورنۍ شخصي اف ام ریډیو سټیشن د باجوړی جنسی سره تعلق لرونکي په خواني د کامی اسمبلی غړي اخونزاده چټان په کال 2013 کې پرانیسته. خو د پرانیستې نه فقط څو میاشتې پس د ځایي پولیټیکل انتظامی سره د اختلافونو له وجې دغه اف ام سټیشن اوتړل شو. خو اوس نږدې د دوه کلونو منډو تر نه پس شمال ریډیو یو ځل بیا خپلې خپرونې پیل کړي. د ښار په مرکزي بازار کې را جوړ کړی شوي دغه سټیشن کې اته کسان کار کوي او د سټیشن منیجر ساحل تنها په وینا د هغوی 14 ساعتونو خپرونې د باجوړ ترڅنګ په مومند جنسی دیر شانګله سوات چترال او حتی د افغانستان کونړ ولایت کې هم اورېدی او خوښولی شي. د دغه خپرونو شروع د شمال سحر پروګرام سره کولی شي او وروستو پکې نمر په چنارونو د شمال رنګونه صحت یو نعمت جګې شملې حجره د ولز غږ د دیر رنگونه او شمال محفل نومي پروګرامونه هم نشر کولای شي. د کومې په حق لچ سټیشن منیجر ساحل تنهایی چې دا ټولې ډېری مقبولې خپرونې دي.
اوس په چمن د دې کار
امکان نه راغله چې خلک وځه بلکې خلک ساين کوي او هر پروگرام زما په خیل له خلکو خوښلې ده هر پروگرام خپل من اول چې دا پروگرام څنګه چې ټون یا پرومو او سټارټ شنو خلک ریډیو ان کې عمر صدې ورته ناشي او زما په خیل زړه ته پته چې د بي ډي صورتو نشته او ټي وي هغه تر ساين او ریډیو وای دا غته زما خیل خلکو ته خپل پروګرامونه ورکول کېږي ریډیو په ساني سره ورېدل کېږي نو خلک وځو شمال زما په خیل چې پنځه اتیا فیصد خلک چې کوم دی بالکل اوري او فیمل چینل دی په کورونه کې اکثر خلک اوري او منتقال هم راځي
شمال ریډیو نه دوه وخت خبرونه هم اورولې شي او د نورو خبرونو په محل ورسره د بیلابیلو سیمو نه د ټلیفون په کر خرابېته هم کولې شي خو د باجوړ غوندې حساس سیمه کې کار کولو باوجود ساحل تنها یي چې تر اوسه ورته کوم مشکل مخې ته نه دی راغلی
یاره ټرای خپل کې زموږ په خپل ریډیو خو دې مشکل کار خو دې ته پد کول او یا ریډیو چې ډول او مونږ وایو چې راکته پورې مونږ دا کو نو بالکل مونږ خپې ایمانداري باندې کو شوق سره کو تر اوسه پورې دې مسله مونږ ته نظر راغلي
د ساحل تنها په وینا د ريجستریشن واړه مصرفونه د اشتهارونو نه تر لاسه شو پیسو نه تر سره کولای شي او اراده لري چې خپل دغه خبرونه تر څلوري ساعتونو ورسوي خو که یو اړخته د باجوړ شمال اف ام سټیشن خپل پراخه خبرونه او ګنشمیر اوریدونکو لري او کومي مالی ستونزې هم نه لري نو بل اړخته د خیبر ایجنسی په جمهوریت تحصیل کې په کال 2015 کې جوړ کړی شوی حکومتي اف ام سټیشن چې د ریډیو خیبر په نوم مشهور دی د سختو مالی ستونزو سره مخ دی دغه تزيني کارکونکو ډیو رادیو ته وویل چې هغوی له د تیرو تقریبا څلور میاشتو معاش نه دی ورکړی شوی او لوجه دغه تزيني کسانو کار هم پرې خو دی د معلوماتو لمخه ریډیو خیبر د کال 2013 راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ دی او څومره وړاندې هم د دغه ستونزو لوجه د څو میاشتو د پاره خبرونه هم بندي شوی وي خو په محدوده کچه بیا بحالی کړی شوی فارټا سیکریټریټ په کال 2014 او 15 کې په خیبر او شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغه اف ام سټیشن په خارجي مرستو پرانیستي وي خو اوس دغه مرسته تړلې شوې دي او د فارټا سیکریټریټ د پاره دغه سټیشن فعال ساتل اوس ممکن نه دی پاتې شوی او هم دغه وجه ده چې پخوانی گورنر صدر مهتاب احمد خان هم ویلی وو چې حکومت د نو اف ام ریډیو سټیشنو د پرانیستو توان نه لري او دا چې باید ریډیو پاکستان دی خپل څنګه قبایلی سیمو کې پرانیزي ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خبر ایجنسی
دونکو د دې ورځې خبرې خبرونه ته غوږیږم او یو بل ریپورت ولورې ته ځو چې د پاکستان په بلوچستان صوبې چمن خار کې د لومړی ځل لپاره د پاسپورت دفتر پرانستل شوې دی او د دغه دفتر پرانستو کې صوبایي وزیر هم ګډون کړی وو او د چمن خار تاجران وایي چې د پاکستان د خپلواکۍ آتش په تکاله وروسته هلته په چمن کې د اول ځل لپاره پاسپورت دفتر خلاص شوې دی په دې حق له د دې ورځې خبريال نعمت الله سرحدي هلته د تاجرانو سره هم خبرې کړې دي راځي چې دغه ریپورت په ګډه سره واورو
پروانه اونۍ کې به پپشین کې هم خلاصې خو پر ژوب او کلاسیپلا او لورلای کې مخکې دغه پاسپورت دفترونه جوړ شوی دی ډاکټر امیدا سگزی د خپل ګوند د یو یا په توګه دغه خبره هم وکړه په ایالت کې چې کوم افغان کډوال موجود دي هغه په کیمپونو کې دي او د هغو سره ماجر کارډونه ورسره دي باقي پات ټول پښتانه د پاکستان شاریان دي هیڅوک هغه ته کډوال نسی ویلای په چمن کې د پاسپورت دفتر پرانست د سیمو تجارت شګام وبولي د تجارانو سازمان مشر عبدل صادق ویډیو ریډیو ته وویل د پاکستان د ازادي آتش په تک کال بعد په چمن کې پاسپورت دفتر خلاصو خو ډیر آیت درست آیت
د چمن تجاران د دنیا و هر کوم سازمان رسول دي مګر اوس په لاله دی دا شې سم محروم وو په کار خدا و دا 15 کال د مخ خلکو لا کار کړی ولای دغه پاسپورت دفتر راوړی ولای خو زه دا داد کوم ودا سمشران ته چې مشته بنیادی اکاسل کی چې څه وخت به سمور پاسپورت په کار سو د ټول بلوچستان لغیو پاسپورت دفتر ډیر زیات رشبو
په چمن کې پاسپورت دفتر د سیمه د تجارانو د ډیر وخت راځي غټه غشتنه و خو چمن د افغانستان سره پر پل باندې کېدول وږي او پاکي حکومت دلته پاسپورت اپیس خلاصولو ته تیار نه وو او ادي خلک به د ایالت وستر شار کوټه تتلو هلته به پاسپورتونه جوړول چې اکثر به د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وو نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن
د پښتنو په کور کلی
خار او خاور کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
امریکا دی ریډیو دی رپورټونه وای بلوچستان کې د سکولونو نه بهر چې کوم ماشومان دي دا غویش میرا او یا فیصدی دا یعنی خوښه ډیر فیصدی داسې ماشومان دي چې په سکولونو کې داخل دي د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیراتوال وای چې د ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره یا د غوی د رېجستریشن لپاره به یو مهم شروع کوي چې د زیات نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. حمید سمسور د دی ریډیو خبريال د بلوچستان نن ورته تفصیل وړاندې کوي.
په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې نن د صوبې په یخو سیمو کې د زمي د اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته سکولونه خلاص شوي دي. دوی مهم پیل کړی دی چې له سکولو څخه د باندې ماشومان به په سکولونو کې داخلوي. صوبایي وزیر تعلیم وویل چې تعلیمي ادارې چې له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي په دې کې د ماشومانو مور او پلار سیاستوالان او مدني ټولنې دي هم له دوی سره مرسته وکړي چې یو شمیر ماشومان سکولونه تراولي.
تمام پرایمری سکولز جس میں بچوں کا داخلہ ہونا ہے اس میں بچے اور بچیاں بلا تمیز ہم نے داخلے کی اجازت دی ہے اور وہ اپنے بچوں کو وہاں داخل کر سکتے ہیں.
ټول پرایمری سکولونه چې هلته ماشومان داخله شي پاغه کینجونه حوالکان بیل توپیر پرته موږ د داخلي اجازه ورکړې ده خلک خپل ماشومان داخله ولې سي. صوبایي وزیر تعلیم وویل چې زموږ صوبا د تعلیم په ډګر کې ډیره شاته پاته ده. د دې په خبره چې موږ او ماشومان ته په سکولونو کې کتابونه دریشي او د سکول بستې هم مفت ورکوو. صوبایي وزیر تعلیم دا خبره هم په ډاګه کړله چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې نه سو سکولونه داسې دي چې یوازې پر کاغذونو باندې موجود دي. دلته په زرګونو استادان هم موجودیت لري خو البته د وویل اوس دغه موږ نه سو زغملای. د پر ټولو استادانو باندې ژغ وکړي چې هرو مرو دي خپل فرایض ترسره کړي. کچیرې له سکول څخه څوک غیر حاضر وګرځېدي دغه په ضد به کاروایی هم کوي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې په سرکاري سکولونو کې و استادانو ته 50,000 روپۍ ورکول کېږي خو په شخصي سکولونو کې و دوی ته 3,000 روپۍ ورکوي. بیا هم پر سرکاري سکولونو باندې خلک یقین نه کوي.
عوام کا سرکاري نظام تعلیم پہ اس کا جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہے ایک معنی میں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کی بنیادیں ٹھیک رکھ کر عوام کی اس اعتماد کو بحال کریں.
دولت پر سرکاری نظام تعلیم باندې باور کچا دی. موږ تکل کوو چې بنسټي سم کشیږدو دولتي خلکو باور بیرته پر ځای کو. غیر دولتي موسسه او بلوچستان حکومت وی چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې تر شپاړس لکه زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټا.
تاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
در من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وریدیو خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو په امرا ګرځو یو بل ریپورت ولورته چې ملګرو ملتونو اروپایي هوادونو ته غواخ کړي چې د سختو سرحدي قوانینو لامل بشری کړکچ راوستي او کډوالو ستونزې نور هم زیاتې کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي د اروپایي هوادونو حکومتونو په سرحداتو سخت قوانین عملي کولو لکبله دغه ټول مشکلات خلق کړي دي. په دې حقله زمونږ همکار نصیر رحمت کاکړ تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو د ادارې ویاند ایدراین ایډوردز ویلی تر 1,13,000 زیات خلک سږ کال د روم له سمندرګي څخه پورې وتی او زیاتره یونان ته رسیږي. تیر کال په شپږو میاشتو کې دومره شمیر خلک اروپا ته رسیدلی وو. نږدې 24,000 کډوال په یونان کې سرپنا ته اړتیا لري او تر 8,500 پورې کسان د مکدونیا سره پولې ته رسیدلي دي. د دوشنبه پر ورځ د مکدونیا پولیسو د هغه کډوالو بیرته پر شا تمبولو لپاره اوشکې بیونکې ګاز کارولی چې د یونان له پولې څخه یې هلته د تګ هڅه کوله. یو این ایچ سی آر په یونان او بلکان هیوادونو باندې ژغ کړی چې د تباهۍ د مخنیوي لپاره د چټک اقدامات وکړي. د ادارې ویاند ایډوردز ویلی اروپایي هیوادونو پروسږ کال یونان ته رسیدونکي تر 6,500 زیات کډوالو د قبلولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه پورې یې 315 ځایونه ټاکلي دي. هغه ویل یونان یوازې دغه وضع نسی کنټرولولی. د سه شنبه پر ورځ به د اروپایي ټولنې د شورا صدر ډونالډ تاسک استریا ته سفر کوي. دا د کډوالو د ستونزې په اړه د هغه 15 هیوادونو ته د سفر د پلان برخه ده. استریا خپل هیواد ته د کډوالو پرېښودلو د شمیر په تګلاره ټینګه ولاړه ده. دې کې په جنوب کې د کډوالو د لارې سره سم اقدامات هم شامل دي چې ورباندې د بشري حقونو سازمانونو سخت نیوکې کړي. د دوشنبه پر ورځ د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلی وو کله چې یو هیواد خپل سرحدونه وټاکي نو هغه بل باید وځوریږي. هغه وویل دا د هغې اروپا نه ده. د دې په وینا د یونان د ګډون بغیر د اروپایي ټولنې لخوا د حل لارې نسی بریالی کېدای. یونان ته روان کال 1,00,000 مهاجرین رسیدلی دي. ډونالډ تاسک به سلوینیا، کروشیا او مکدونیا ته له سفر وروسته یونان ته رسیږي. راتلونکې اونۍ اروپایي ټولنه له ترکیې سره سرمشریزه غونډه لري. دغه هیواد په ټولنه فشار اچوي چې له منځني ختیځ څخه د کډوالو و اروپا ته د داخلېدو د مخنیوي په اړه دي ورسره مرستې وسي. هم د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د مهاجرینو ستونزه د ټوله نړۍ لپاره مهمه ده او دغه مهاجرت د شام د ستونزې تر حل لمخه څوک هم نسی درولی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-